باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغیزې نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کېږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په مهربان او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خو متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوستر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوي. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه ته دېش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتنوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نور هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا ویل چې ازبوش هیواد ډيري ارزښناکي شتمنې لري او هغه څه چې هغه د ازموږ هیواد نه لري هغه یوازې په هدا چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول ودا چې دغه هیوادونه ته ځي. نو د بریاوي ډیر بریاوي لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دادی چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالي هم د بریالیتوبونو څخه و. د ترڅنګ د نوي وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالي هم په دې بریالیتوبونو کې یادولای شو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېد. د امیر امان الله خان د سفرتونو په حق باندې و پوهېدلو. دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي، ورسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د اماني دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلودې د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ، یعنی د هڅه یې کوله یا د سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کې چې د دغو مخورو خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي لمنځه وړل، چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي، چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتي و، چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه، چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوي د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و، د هیواد امنیتي حالت مخ په شکیدو و، او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي، چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و، او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ په پڅه توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډېر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی ووژل سو، چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو، چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و. دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د وړو په لاس کې و. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو، او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي عمله لپلاو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لدی کولای شو چې هغه دغه خدمتونه د دلی څخه چې د افغانستان د شونې د وزارت په چوکاټ کې د تیب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې شونځي د بنسټ ایشودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو، یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي، او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1983 کال کې انتخاباتو سره سوي چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پرلمان ته لار پیدا کړل. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره و. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسانو ګمارل په خپل اداره کې په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیوي هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1963 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو بل پسې باندې سره رامنځته سول چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیايي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1955 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1953 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1955 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانونو شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا او د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان په مشرۍ رامنځته سو. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لول چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ستا چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل. د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی، په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې راسره ملتیا کړې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و علیکم هیله می اومنی در نوست کون کو هیله دا چروغ او جوړ اوسی او د صحت جمعی بم پتن وی تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي بور سره ملتیا وکي او د لوسخه کټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمیست کې دوه په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو جوتر څنګه دا چې زری تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوم. مثلا د بین نهرین تمدن د مصر د تمدن په حق له پوهې جوتر څنګه د فارس هند چین یونان روم د امریکا د تمدنونو اړوند مو جو تاسو په همدغه فصل کې معلومات لسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له دا چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري یا د تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رمسته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري او دغه تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رمسته کېږي په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رمسته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی. هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او غبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې غبرګون نظریه یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ده په باور باندې یو په بل پسې ننګونې یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړ باسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب دا چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه. اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمينه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې د چین انسانان شهرونه جوړ کړل دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي. په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت وو. یعنې کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي. یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړني مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړني مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت غاړه کېښودل، یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي، هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی. او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی، هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرېدو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 10 کال دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو. او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول وو؟ د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده، په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمني نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین وو چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي. او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې وو. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومېدی، هغه لمنځ یو ور او واکې تر لاسه کړي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه. او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري. او همدارنګ د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه ورسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه. او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومېدی، دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سو، دوی تقریبا یو پیړۍ بیا خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ. یا په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ لمنځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي. چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده. او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو ده او یو ځل بیا خپلواکي تر لاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک شو، هغه ته د پایتکی کې شو دی. او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځتلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه، نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه. او د دغه واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې، سره یو موټی سولې. او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغونې سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې هغه حمورابي نومېدی چې د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د ستر واکي بنسټ دي، یعنی خپل د ستر واکي خپل د امپراتوري قلمرو په زیاتوي، مختلفي سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې لسی او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه په سیډیروي او د ډېر سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې د ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند وو، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخوانۍ نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. ورسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی ورسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه ورسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی ورسته لدی چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم او د اشور په شار کې خپل واکمنی درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنی وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه ورسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړی واکمنی وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درې نوز د کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې. Yeah.